مشال رادیو د خبری غړې ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په روانه غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ مهمو راپورونو تازه ورکړل شو دي. که وخت لري را سره پاتې شي او د دنیا له حاله ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړئ د اوس مهال خبرونو ته. په بنو کې یو ځای مشر شودی خیل په یو وسلوال برید کې وژل شو دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی په اسلام آباد کې دی او د اوکراین په سومی کې د روسیې بریدونو شپږ کسان وژلي، دولس یې ژوبل کړي دي. سرټکی مو واوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرنو ته. د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژندو وسلوالو په جانیخیلو کې د سیمې یو مشر شودی خیل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وژل دي. په جانیخیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته وویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شودی خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی د غوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وژل شوی دي. لطیف وزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. د شودی خیل په ګاډي هغه مهال برید شوی چې نوموړی سره د کورنۍ لغړو له خپلې سیمې د بنو په لور روانو. پولیس چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لډیو ته یوازې دا ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمهواري له چا نه ده قبوله کړې. د برسویلی وزیرستان پولیس وای پرون د لدا تحصیل سیگا کلی کې پر یو کور د هوان توغندې لګیدل دي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د سیمې یو اوسیدونکو یابوت خانن مشال لري او تویل د پاوز او وسلوالو ترمنځ ګولاباري شروع و چې د پاوز یو هوان توغندې د قربانلی په کور ولګید چې په نتیجه کې هغه او خځه ژوبل شول او لوري وژل شو. د لدې ثانی د پولیسو مشر شعیب مسجد نن مشال لري او تویل پولیسو د پیښې پلټنه شروع کړې ده، خو دا په لیونه کړ چې توغندې د پاوز کده وسلوالو لخوا توغول شو. په سویلي وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشر مولانا صالح شاه نن مشال لډیو تویل حکومت په ضلع کې د امن پر وستلو کې پاتې راغلی دی چې لوجې د خلکو سر او مال خوندي نه دی پاتې. د کوټي له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی. لس کلن مصور خان د کوټي د یو صراف راز محمد زوی دی. پولیسو ویلي چې مصور خان د نومبر په 15مه د کوټي له ملتانی سیمې څخه هغه مال درو کسانو وتښتاو چې مدرسې ته پلارو. د کار بندیز اعلان د بلوچستان مرکزی انجمن تاجران کړی دی. د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال لډیو ته ویل
دا یو ناسور دی زمر د تاجران د پاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې شنیار کوان غلا کوا د سکول د وینه سیکټر ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا دا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زمر کانداري زمر کاروبار ګرځ ته باکیږي او موږ چاته دا اجازه نور کو چې هغه زمر کاروبار ته باکی. نو د دې د پاره موږ ټول په احتجاج او دا احتجاج به درغو پر جاری چې درڅو پرې د دیالک بازیابی نه یسوي.
بلخوا د صوبای حکومت ویان شاهد رند مشال لډیو تویلی چې د مصور خان د مندلو لپاره حسې روان دي، تر اوسه کومې ډلې یا تختونکو په دې اړه سند ویلي. پیښور هایکورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د دسمبر په 23مه عدالت ته د حاضرې دوه مر کړی دی. عدالت د نومبر په 19مه د احتساب د قومي ادارې یا نیب لخوا په جوړو شو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړې د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه. پر دې مهال د بشرا بیبی وکیلان موجود ول، خو په خپل هغه عدالت ته حاضر شوی نه و. پیښور هایکورټ په خپل پریکړه کې ویل د بشرا بیبی د نیولو ضمانت د دسمبر تر 23مه نیټې پورې غځوي، خو په هغه نیټه به په خپل عدالت تازهریږي. بشرا بیبی د شاوخوا نهه میاشتې بند تیرولو وروسته د اکتوبر په 24مه د اډیالې له زندانه خوشې شوې وه. پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبی د احتساب ملي ادارې یا نیب د 2023 کال په ډسمبر کې د توشخانې مقدمه دایره کړې وه او ویلي ول چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړیو ډالیو تفصیل نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګزړن یو کیس ثبت شوی دی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې د نومبر په 19مه په یو بیان کې ویلي چې د ټانګ په ملازی یونین کونسل کې د شلو میاشتو په یوه ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. دا سخت کال په ټانګ کې دویم ماشوم دی چې پولیو وایرس وهل دی. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 50 کیسونه ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي د مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اړیکو خبرې وکړې. بیان کې هم دومره راغلی دی چې دواړو خواوو د یو سولهییز او باثبات افغانستان لپاره د ګاونډي هیوادونو پر مهم رول ټینګار کړی دی. د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو د نومبر په 19 ویلي چې هلوخیف خار کې بیګاش په د روسي په تازه برید کې دی او ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوی او 12 تنه زخمیان دي. چارواکو زیاته کړي چې په برید کې د استوګنې یو ځای په نخښه کړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات دوام لري او کېدای شي چې د ودانۍ تر ملبې لاندې نور کسان هم گیر پاتې وي. د اوکران چارواکو دا هم ویلي چې د نومبر په 13 هم په سومي سیمه کې د روسي له پولې څخه په 30 کیلومتره فاصله کې د استوګنې په یوه ودانۍ میزایلي برید شو چې په کې د دوه ماشومان په ګډون 11 تنه وژل شوی او یو کم 80 تنه زخمیان شوی. د خبرونو پای. به هم ستړي مشه خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. په بنو کې وسلوالو یو قامی مشر په هدافي برید کې وژل دی راپور پیلرو. د کوټې تجارانو نن کاربندیز وکړ. دوی د یو ماشوم له تختول کېدو وروسته دا ګام پورته کړی دی. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور بچای پړوای
کچیر تر شل تاریخ پورې هم مصور خان مصر بازیابا بیا چې کوم چې کوم نوې لا عمل لانوي نو په کار را دی. په دې کوټه شار کې یو لوی پولیسي پاسون اعلان کړي مصور خان غواړو.
مسلم لیگ نون ګوند وايي دوی له عمران خان سره مذاکرات غواړي خو خان یوازې له پوسټ سره د خبرو لیواله دي. د کراچۍ نرخزیان له حکومت غوښتنه کوي چې دا غوي د سر او مال ساتنه دی وکړي. ریپورت پیلرو. د پاکستان د احصایې اداره وايي پښتانه د غیواد دویم لوی نفوس تشکیلوي. یو پښتون ادیب او شاعر خلیل باور
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. کسي وي نو ممکن دی چې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي.
او پرون په بچا خان مرکز پیښور کې د 15 صبح په نوم د ناول مخکتنه وشوه. د ناول لیکوال عزیز الله کاروان وای
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی. په دې کې د مینی قصه هم شته بلکې مینی پکې دی. په دې کې سیاسی قصه هم شته او په دې کې چې د جګړې اخلاقی پس منظر هم شته.
درنه اوریدونکو تاسو د دې پروګرام د ریپورتونو تفصیل واوریدو. نو ریپورتونه به هم وی ورزو د سر ریپورت ته وسلوالو نن سهار بنو ته نږدې د جاني خیل یو قومي مشر ملک شودي خیل په یو هدافي برید کې وشل دي. د سیمې خلکو مشال لړیو ته ویلي چې لاغه سره په ګاډي کې سپاره درې نور کسان هم وژل شوی دي. په برید کې د شپږو کسانو د ژوبلې دو خبر هم ده. پولیسو دا په خطایت کړي او ویلي دي چې د نامعلوم وسلوالو پر ضد به مقدمه درچوي. بلخو د بنو پولیسو مشر ضیا الدین احد بیګا په بنو پریس کلب کې خبر اعلان تویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډیویژن کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او وسرتیری تختولې دي. د دې دواړو حملو ذمہواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودي خیل ملک په ګاډي برید کړي. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موکا وژلې. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شو کې هم یوه خزینه درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیری او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوه. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نام تو مشر شودي خیل ملک په ګاډي هغه محل برید کړي چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودي خیل ملک داغه د کور یو خزینه هغه وراره او ډرایور په موکا وژل شوی. د خزینه ماشومان په ګډون شپږ نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې شودي خیل ملک داغه کور دغه غړي په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو ته روان ول. پولیسو د پیښې په اړه هم دومره وویل چې پلاټن یې کړی. د نامعلوم وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودي خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمې اوسیدونکي وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ ځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې پنخه شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي، راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمہواري نه دی منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو او پولیس سرتیری د وسلو سره بولی. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیگاش پی بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړي او ویلی دی چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وای چې د نومبر په 13مه ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلی سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلی. په پوستا کې موجود او پولیس سرتیری یې اغوا کړي، لزان سره د وسلو بولی دي. د دوی په وینا اغوا شو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمہواري نه دی منلې. بنو جانی خیل لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوز او وسلوالو ترمن نخته هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نامنې زید پر لپسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوز هم په وار وارې دعوی کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زید یې هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان په سیګا کلي کې د پوځ او د وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال پر یو کور د هوان توغندي لګیدو پیښه کې دریو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې یو اوسیدونکي مشال لډیو ته ویل د پوځ لخوا توغول شوی هوان توغندی د قربان علي په کور لګیدلی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنه کوي. د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریڈیو تا ویلی دی چه د تحصیل لادا سیمه کلی سیگا کشه د دریم پاورز مکسیتان مال پیو کور د مارٹر گولی برید پناتی جاگ شه. یو کس وجل شوی او دوا نور پر هر جلی شوی دی. دی لادا سیمه او سی دین کئی عبود خان دی دغی پیش حال مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی. تونه سچو شعیب ماسید ویای چې پسېګا کلیکشه په قربنه د ماټر ګولا لګیدلې پېښه تحقیقاتي شریکړی دی.
شهو داس وشولا واټا پورې ریکارډ تای دا من نشته تقریبا نس 1:05 باندې ټیک رو نه لیکم معلومه کا سونې طرفه ا ټیک شستې دا پته نو لګیدل چې د ماټر د کیمیا رو وای.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر مولانا صالح شاه ویای چې حکومت یې په ضلع کښې امن قائم کول کښې ناکامه شوی دی، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
یو داسې تعجب کن غوندې حالات دي. هر زوی چې د امن فقدان دی، په هر زوی کښې بد امني دی. د حکومت دید خو لوړ شته دی او هر څوک غیر محفوظ جوړ شمېري. نو دا بار بار کلا په شخت وي، کلا په لداخ جنا ماټر غلا کېږي، جنا ډرون تصویر ویږي، چې حکومت خو بالکل برائے نام نشته دی. او دا خلک هم پریشان دی چې خدای پاکه میزو ترکیم نظام لوند وخت تیر کی، د فوج په نظام لوند وخت تیر کی، د پولیس تر خو لوند وخت تیر کی، د ګډ طالب تر خو لوند وخت تیر کی، د بیډ طالب تر خو لوند وخت تیر کی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا د سیګې کلی مارټر ګولې برید په نتیجه کښې وژل شوي قربان علي کورنۍ سره د زر مالی مرسته وکړي او په دغه برید کښې کاکړ کسانې ته سازو ورکولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د کوټي د تاجرانو اتحادیې په غوښتنه نن په ښار کې بشپړ کار بندیز دی. د هړتال هم په کوټه کې سورځې وړاندې د مصور په نوم د ولس کلن ماشوم د تختونې پر ضد شوی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د پی ټی ایم ځایي غړو هم د مصور د اغوا پیښه غندلې او حکومت یې ملامت کړی دی چې د خلکو د سر او مال حفاظت په چارو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د هغه ماشوم د موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. ایوب ترین رپورټ لري.
د کاربندیز اعلان د بیلابیلو سیاسي جماعتو په مرسته د مرکزی انجمن تاجران لخوا سوی دی. دوی د احتجاج په توګه د کاربندیز دغه وروسته کړی دی کله چې د نومبر په 15 نیټه د کوټ د ملتانی ملي څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان د پولیسو په خبره هغه وخت رو وسلوالو کسانو تښتولی دی کله چې هغه د کور څخه په یو سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. څوک چې تر اوسه نه دی موندل سوی. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ د نومبر د
غلط رواج دی په دې باندې زمرد کانداری زمرد کاروبار ګرد تباہ کیږي. دا احتجاج به دراغو پر جاری چې درڅو پرې د دیالک بازیابی نه یسوي.
بل غړی ته د لسکلن ماشوم مصور خان دا غوا په ز د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پر لات نندرم ورځ هم روان دی. پر لات په خپل وینا کې د پښتون ژغورنی غورزنګ صوبایي کوارډینیټر نور باچا پر ولز ځخ کړی دی چې هغه دی په صوبه کې د نامنې د پر لپسې پیښ په زت راوځي.
کچیر پر شل تاریخ پورې هم مصور خان مصر بازی آبا بیاس کمیتی کم نوی لای عمل لانوی نو پکار داده بدی کوت شار کی یو روی پولیسی پاسون اعلان کی طول کوت شار بند نگونو خلق باید ورد راوزو مصور خان غارو داز مرد کام یو تیست کیس دی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مرستیال سکتر او د رشید ناصر د نومبر په 19 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې پوښتنه وکړه چې د کوټ په ګډون د صوبې د امنیت په خاطر هر کال پاروبور کوي مصرف کیږي په څه ډول د کوټ شار د من څخه ماشوم تښتول کیږي.
موږ دوی څه مطالبه ده زموږ ځانو د مال تحفظ د ریاست زمواري ده مصور بیخي ماشوم دی طالب علم دی د دې اغوا ډېر لمه فکریا ده په خوا بغټ خلک اغوا کېدل یو مسله نه و د سکول کښې ګاډۍ اره خلق سرازی ویندری او د وینڅ یو ماشوم شوقی پرغو پر موږ نه چې مشتر څو پورې مصورنی بازیا بکړی.
بل بل ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سی دی چې د لسکنن ماشوم مصور خان د مندنی په خاطر هڅې ګړندې کړې دي خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی مندلې او نه هم ای ویډلې د دې ورستی پښ ذمہواری قبل کړې ده. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د نومبر په 13 نیټه ومشال ریډیو ته وکړه او وی ویل چې د دوی لمړی هڅه د مصور خان په حفاظت سره راخوش کول دی.
لکوټي ورزوی اسلام آباد ته چرته چې پاکستان تحریک انصاف کون د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 14 د احتجاج اعلان کړی دی خو د پداسې حال کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د دفاع وزیر خواجه آصف وای دوی له عمران خان سره خبرو ته تیار دی وړاندیز هم کړی خو د دې په وینا عمران خان یوازې پوس سره خبرو ته لیواله دی. تفصیل د راشد خټک.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو او د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو دپاره په 14 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 14 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم وویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف وویل چې عمران خان صرف د پوځ سره خبرو اترې کول غواړي ګنې د حکومت لخوا ورته هر وخت د خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 می په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 می ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے
خواجہ آصف چې خبرو تر کوم وړاندیز کړی دی ماته پته کې څه سنجیدګي په نظر نه راځي ځکه چې د تحریک انصاف غوښتنه د منلو نه دي عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوسر د خبرو اترو د لارې راخوشي کیدای شي خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې کسبه تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یوه بانه به وي ورسره چې مونږ خو لومړی دوی ته د خبرو اترو وړاندیز کړی وو حالانکه دوی هم پوهیږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو اترو په موډ کې نه دی
پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے
دا تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوه سره د خبرو تر امکان رد کړی دی په 18 نومبر د جیو ټیو سره د خبرو په وخت هغه اول چې دوی به د احتجاج د وړاندې د هیڅ سره هم خبره ترې نه کوي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي دی چې هغه د پوه سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوځ مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو چھ تحریک انصاف دا ٹول سیاست اساس پہ احتجاج دے او دا احتجاج نہ بغیر دا دیگون سیاست تا ختم دو ویرا دا زکے دا سلریشتم نومبر دا احتجاج دا پر ہم ڈیر تیاریاں پیل کری دی
او ډیر واره خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال او د هغه چې کومه کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولید چې بالکل فعال شوه دا او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځ میټینګ شوه او د هغه نه چې کومه خبرونه مخته غلي دي صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15000 تنانو راوستو او د قومي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغه ته د 10000 تنانو راوستلو د یو شرط خو ده ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا اسټابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و تاکل شی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علي امین ګنڈاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي خو وروسته دغه غونډه وزنډول شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو
خبری گاڑے اورے دا کراچی نر خزیان وای حکومت تی ورت حقون او تحفظ ورکړي دی پرون دی وی خبری غونډه پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نر خزیان پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتې دوه دی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په سیر اسانتیا وی غواړي د سن حکومت لا هم د نر خزیان د تازه سرګندونو په اړه سن دی ویل خو د نومبر په 14 د صوبې د تعلیم محکمې د نر خزیان د زده کړو او نوکرۍ لپاره ترانس جنډر ایجوکیشن پالیسی منزوره کړې و نو تفصیل کراچی
پرون د نومبر په 13 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالی او تعصب ښکار دي دوی د حکومت پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو د کراچی مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت تعلیم روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي
عام لوگوں کو حکمرانوں کو
دا وایا مخلقو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو موږ هم د دې ټولنې برخه یو زمون حقونه دی ومني او حق دی راکړي نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده دا عام خلکو په شان تعلیم غواړو د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ په ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو موږ هیڅ چلا نه غواړو هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی بندیا رانا زیاده کړي دوی بیا بیا خپل غوښتنې تکراروي خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادی حقونه نه دی ورکړي د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشري شهزادي رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی او د دې له امله دوی د خپل بنیادی حقونو نه محروم شوی دي دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست نو د دوی ټول کار ودرېدو اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي حکومت هغه هم نه غصبي نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنی قانون ٹرانس جنڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې په نر خزیانو ته د تعلیم وراثت او ملازمت په شمول ځنی بنیادی حقونه ورکړی شوی وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شریعه عدالت د نر خزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نر خزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نر ښځې وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شہزادی رائے ضیا تھکڑے د پاکستان د شمیرنی ادارے د 2013 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیره ډېری کمی خودل شوې دي. د 2013 کال د پاکستان د شمیرنی ادارې تفصيلات خایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,321 چې په سن صوبه کې بیا 40,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبري غونډې په محل رادیا کول بیا ویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوي نشته. په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د گڑی کلینکونو جوړولو غوښتنه کړې ده.
کیا خواجہ سرا انسان کو جو ہیپاٹائٹس نہیں ہو سکتا؟
دا وای ولی نرخزی انسان ته تور جړې نشی کې دے، کینسر ورته نشی کې دے، د نور ناروغو هم ښکار کې دی شي. خودل تا مونږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوی نشتا. مونږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زمونږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زمونږ سره دا چلند کیږي او شخصي روغتونونو کې مونږ د علاج لګښت نشو زغملی.
تاسو د نیاز علی رپورټ اوریدو. د وخت کمی له وجې مې پوره د تنشر نشو کړی. سبانه خبرونه کې به په پوره توګه ووري. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم نوي او پښتو د 4 کروڑ او 6.25 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. د ادارې په پاکستان کې یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمېر هم په ډاګه کړی دی. د موضوع تفصیل اسما ګل راکوي.
د پاکستان قومی شماریاتی ادارې لخوا د نومبر په 15 جاری شوې شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي. او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینه، بلتی، کالاشا او کوستانی هم شامل شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتر خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل مورنۍ ژبه دا یو ورسره مینا کوي، کاغه پنجابی دا، که سندی دا، که انکو دا، که شینا بلتی دا، او دغه سه پښتو هم. پښتو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامی طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي، او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وایي پاکستان کې ویونکو ټولو ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یوه ده چې وخت یې دو سره یې ترقی کړی. او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچري پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلی او لوستلی هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. کسې وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان سره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې دا هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نویدوای د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قوم د شناخت لپاره بنیادی سیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتی لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قومی جب اردو دا کام خواغی یا چی جب لری جب کام لری دا بیل خبر دا چی اس پورے لکا حکومتی ادارو پختو تا آغا اہمیت ندی ورکڑی چی دا کام پا حیثیت مانی زمانگ دا مورانو جبو حق جوڑی گی
دا 2023 کال د پاکستان سرشمیرنې خای د پنجابی او پښتو روس ته سندي جبا د دریو کروڑا سلور سل وخلک خلکو مورنې جبلا چې په سین صوبه کې ویل کیږي سرایکی جبا د 2 کروڑا اته اتیا لک خلکو مورنې جبدا چې د پنجاب په جنوبی برخه کې ویل کیږي د پاکستان ملی جبا اردو د ټولو نفوسي اواز 2 کروڑا 2 اویا لک خلک وای په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچی جبا د 1 کروڑ 1 لک 3 زره خلکو مورنې جبدا آسما ګل مشال ریډیو پیښور
د اسما ګل د ریپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو نو ریپورتونه وروسته خو اوس به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم د بنو پولیس او ځای خلکوای چې نن نا پیژاندو وسلوالو په جان خېلو کې د سیمې یو مشر شو دی خېل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وشل دي په جان خېلو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته ویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شو دی خېل په گاډي برید وکړ چې پکې نو وړه داغه وراره د کورنۍ یو خزه او ډرایور وشل شوې دي په دې پیښه کې شپږ نور کسان جوړل شوی هم دي د برید ځمواري چانه د قبول کړي د برس ویلی وزیرستان پولیس وای پرون د لدا تحصیل سیگا کلی کې پر یو کور د هوان توغندې لګیدل دي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي د لدی ثانی د پولیسو مشر شعیب مسجد نن مشال لړیو تویل پولیسو د پیخې پلټنه شروع کړې ده د کوټې له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی لس کلن مصور خان د کوټې د یو صراف زوی دی او د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی سیمې څخه تختول شوی دی په خبر آی کوټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د دسمبر په 23مه عدالت ته د حاضرې دو امر کړی دی عدالت نن د احتساب د قامی ادارې یا نیب لخوا په جوړو شو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړي د ضمانت د درخواست اوریدنه کوله د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګوزن یو کیس ثبت شوی دی لدې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کیسونو شمیر 500 ته رسیدلی دی د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي د مهال په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوی خبر پانه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي او د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو نن ویلی چې هلوخیب خار کې بیګاش په د روسي په تازه برید کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوی دی او 12 تنه زخمیان دي ترنا اوریدونکو د خبرنو لنډیز مو واورید اوس هم یو تازه خبر مترلاسه کړی دی چې په بنو کې چې و پولیس والا تیر ورسته تختول شوی او هغه بیرته خوش کړل شوی دی د موضوع تفصیل اخلو ل خپل همکار عمر وزیر نه عمر ستړی مشي او که معلومات را ترا کی چې دا کسان څنګه خوش شول
مننه امیر بالکل په ضلع بنو وزیر سب ډویژن چې دا په خوانی نیم قبایلی سیمه وا اوس د بنو سره شامله ده د خیبر پښتونخوا سره چې کوم دغه مرچ ولې یو ځای شولې په دغه سیمه کې پرون د ماشام نه ورسته پولیسو په وینا چې د پولیسو مشر د بنو چې کوم مشر دی زیودین احمد هغه تصدیق کړي وو چې وو پولیس والا هغه محل وسلوالو د وسلو سره بولی وو چې کلا د دیشتونه تر سلويشتور پر ور وسلوال په دغه پوسټه باندې ورغلی ول د پرون نه د پولیسو په وینا په دغه هسه روانه وي اوس د بنو پولیسو مشر زیودین احمد د بنو خبریالانو ته هم مشال ریډیو ته هم تصدیق کړی دی خدای پټاګه کړی نه دا چې په دې کې ځایی مشران یا کم خلک کراول شوی دی په کومه طریقه باندې دغه خلک ریلیز شول یا خلاصون ته دی خوشی کړل شول خو د بنو پولیسو مشر جوادین احمد مشال ریډیو ته د تصدیق وکړو چې وو وړه پولیسو اهلکار چې وسلوالو د ځان سره د وسلو سمیت بولی وو هغه خوشی کړی دی
عمر دا معلومات خو نه لرو چې دا کومې ډلې دوی تختولی او آیا د پیسو په بدل کې خوشی شوی د کوم شرطونو د منلو په دغه کې پترس کې خوشی شوی کنه د جرګې د مشرانو په غوښتنه دوی خوشی شوی
د دې نه وړاندې هم په ډی خان او په نور سیکمو کې دغه شانتي مختلف چارواکي چې کم دیغه د امنیتی سرتیرو د پولیسو له خوا چې کم دیغه وسلوالو له خوا تختول شوې دي چې ورستو هغه خوشی شوې دي د مختلفو مشرانو د رول یا دغه کار په هیز باندې چې پاغي کې رول لوبول دي خدا په ډګه شوې نه د پولیسو له خوا چې دغه پولیس والا هم په کم شرایطو باندې خوشی شول. البته پولیسو مشر زیودین احمد یوازې دا تصدیق کړی دی چې وړه وسه چې کوم پولیس والا دی هغه د وسلوالو د منګولو څخه خوشی کړی دی. یو بل خبر هم دا دی توریدونکو د پاره چې بجانی خلکو هم وسه یو بل چودنه خبر دی چې تر اوسه پورې پاغي کې معلومه نه ده چې سمره مرګ جوړل ده. البته د دی وړاندې نن په جانی خلکو کې یو بل هدفي بریډ شو چې پاغي کې د جانی خلکو مشر شودی خل ملک او سره د دیوې خزینه او دوه نورو کسانو د غوړه جوبل ډرایور او وژل شوی او شپږ نور پاغي کې جوبل شوی ول.
ډیر مننه درنو اوریدونکو زمون همکار عمر وزیر او تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکول چې بنو چې پرون د پولیسو وسرتيري تختول شو د معلوم وسلوال له خوا غد جرګي د مشرانو په منځګړی تو پانه غوي خوشی شوی او پولیسو د دې خبره تصدیق کړ.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د شمالي کوریا مشر د خپل هواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې. د پداسې حال کې دا چې کیم جونګ اون د خپل گاونډي هواد جنوبي کوریا په وړاندې رواني او الکترونیک جنگ تیز کړی دی. نوموړي په وروستیو کې جنوبي کوریا ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خزلې لیږلې او دغه هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو ګډوډولو هڅه کړې ده. زموږ همکار اسمت ساروان رپورټ لري.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدوده پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبه په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریستې. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور لمخي کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامی چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او ټوکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامی همکاري پیاوړي کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړا او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بے ثباتی زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې د سیتوغندی لري چې جنوبی کوریا پنه شکولی شي، بلکې قاره ویشتون کې بالستیک توغندی هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ترامپ بیا انتخابېدا د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماټیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اټومي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پایته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د حالې ځلې نتیجه ورنه کړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اټومي مانورې ډېرې کړې دي.
ا مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د خبري غړیو د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو زمنګ په موبایل اپ باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. همدارنګه زمنګ ریکارډ شي پروګرامونه او ونیز خبرونه هم التوی او زمنګ ویب سټ ته سرور ښکاره کوي www.mashalradio.com ته نو په لیکلي بڼه هم زمنګ ریپورتونه الته موجود دي او ویډیوګانې هم شته. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ د مشال رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او نوی او تازه رپورټونه د مشال د همکارانو ویډیوګانې تاسو ته په موبایل باندې او په کمپیوټر کې مخامخ درځي. اوس هم یو بل رپورټ د سخکاری چې د روسي پوز د کاسپین سمندرګي څخه په اوکراین بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې لوی کچه باندې مرګ ژوبل رامنځته کیږي بلکې د غلطه د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته زیان رسي. ځای خلک وایي چې د روسي سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په اوکراین د توغندۍ وشتلو لپاره کاروي. اولته پوزي مشکونه کویو داسې د بشری زیان سره سره د چاپیریال لپاره بد اغیز راوړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار شاهین بنیره تاسو ته مهم ټکی په پښتو کې وړاندې کوي.
دا څرګندوي چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوبلا او بربادي رامنځته کیږي بلکې د سیمې چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسیې جیټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرین د بشپړ برید په لومړی ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغې راهیسې دې کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی او سږ کال په یو خپره شوي ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکاره شوي دي. په داسې حال کې چې ځینې خبریالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځینو میانو او ځناورو د مړینې ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې ده، ځینې مقامی کسانو ویلي دي چې فوزي فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیې په یوکرین باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دي تایید کړي، مګر هیڅ کله هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړي. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګی شویګو لقول ویلی وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نښه کړی دي. د کال 2002 راهیسې چې د کوم بریدونو پاړه را پور نه خبره شوې دي، پغې کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځونکو جازونو څخه راغلي دي چې X-55 کروز توغندي توغولي دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم وروښتي وي، خو یوکرایني ځواکونه ویلي دي چې په دغه اړه کرا شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده او په کال 2000 کې هلته د کشتیو پریډ هم ترسره کړې ده. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې دا فوزي هلې ځلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروستو مړه کبان د اوبو په سنډو کې لیدل کیږي. دا یادونه وړ ده چې کالیبر او X-55 توغندي دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولویږي، خو په چاپیریال د روسیې د فوزي فعالیتونو د اغیزې د ارزونې په اړه خپلواک ساينسي معلومات نه دي راټول کړل شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. دا مشال ریډیو د خبري غړی اوري د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د نومبر 13 د ماشومان پر ضد د جنسي تشدد د مخنیوي ورځ په توګه ولمنځل شو. د دې ورځ لمنځلو هدف د ماشومان ضد جنسي تشدد ختمول، د دوی بحالي او له دوی سره د کیدونکو سلوک په اړه خلکو کې پوهاوی راوستل دي. پاکستان یو لاغوي ودونو د هر کال په کې پسلګونو ماشومان له جنسي تشدد سره مخ کیږي. د دې جنسي تشدد وجوهات څه دي او مخنیوي څنګه کیدش پاره د خالد نیاز رپورٹ اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې. په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتې ښکار کیږي خو بلها کې سونه نه رپورٹ کیږي. دیوای دلته ماشومان په نفسیاتي تو غهم زورولې شي ولی په دې هډو خبر نه کیږي. د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي باید د دوی حکومت ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
زموږ سره دلته قوانين موجود دي، ادارې موجود دي، خو دا پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی، د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی، زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی، زموږ عدالتي چې کوم نظام دی، نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیس ستا هغه شان پریوینشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی. او همدغه وجه ده چې روزانه په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسي استحصال، بدسلوکي او تشدد کیسز ما کې ترازی.
پیښور کې د خواریکو ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشرا مهوش علی خان وای د ماشومانو حقونو په اړه اولس کې شعور راوستل ډیر ضروری دی. دا وای په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولی شي چې د تشویش وړ ده.
څنګه چې زموږ چې کوم ماشومان سره کار کوو هغه سټریټ چلډرن دي، هغه چایلډ بیګرز دي، په سړکونو ګرځي او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 100 روپۍ یا 500 د ورځې رونه ډنه کور ته مرازه، نو دا ټولو نه مخکې د دوه زیات بیسیک حقوق چې دي هغه ټولو نه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه هغه کیږي. په دې باندې بالکل آواز مچه ټول پکار دي او خبرم کول پکار ده.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب تر مخه ماشومان کمزوري وي ځکه دوی زیات د جنسي تشدد ښکار کیږي. ارشی ارباب وای هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي دوی د جنسي تشدد زیات ښکار کیدلی شي.
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومانو اکثر پلاران یا وفات شوی وي یا اغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي یا بیا اغه نشیانی او یا بیا اغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروتي. نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي دا بهر مور روپ اسی روزګار د پاره ګټه د پاره چایلډ لیبر په سٹارټ کی چې کوم ماشومان سره احتساب کیږي نو په دې ځینو کې زیات شروع کیږي. اغه کجنه کې دي او کاغه لکه
ماشومانو حقونو د پاره کارکون کی تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کی ویلی کال 2023 کی پاکستان کی د روزانه په بنیاد د یولس ماشومانو د حقونو خلاف ورزی شوی دی. راپور کی ویل شوی دی 2023 کال کی په مجموعی توګه 2014 ماشومان د جنسی زیاتې ښکار شوی دی. خالد نیاز مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
وسام یو بل رپورټ د بر جنوبي وزیرستان تجارتي او ولسی ټولنې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د نامنۍ او غربت د خاتمې په موخه له افغانستان سره د شوال لاره دی پرانیسي. دوی د نومبر په 13 له مشال لړیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې نامنۍ د بر جنوبي وزیرستان د مسجد سیمه سخت ځپلې او خلک یې بې وزله شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان یو استازی وایي چې د خلکو مسالې او غوښتنې بازر حکومتي چارواکو ته ورسوي. لسمی اشتیاق مسید رپورٹ لري.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیو نا وشتنا کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتی لار زر ویر کی دے ماکین سیمه تجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید پداغا براکشه مشال ریڈیو تا ویایي.
جنوب وزیرستان
وزیرستان اپر چکیما د مسعود ریادو سید علاقے چکیما وسیدین کی دانیر د حکومت نا د وخت او دا اپیل کی چکیما د مسعود ریادو د شاول بندر له چکیما وال یار او وزیر امن د افغانستان طرف پلان د یار د مسجد پر ستا بند او دا گیٹ و اوچا وی دی خلاص کړو تا میز دا یی چې کچره دا گیٹ و خلاص وی ور کولاو شي دا علاقے و خلک تو غریب سړی تو روزگار پښه ملاو شي نو لکه کاروبار شي وی بیا مقصد چې امن سره تړلای دی حکومت نا میز د تاجر برادری پر ستا بند ها جو قومي لول بند ها مسجد میز دا تل کی چې دا کیم گیٹ پیدا د سیور ولاږي خلاص تا کوئی اجازه تا وشي
د شاول سیمې یو مشر سجاد مسجد ویایي چې د مسجد ضلع ابوداول پوره ضروري دو چې حکومت د سیمې اوسیدونکو ته د افغانستان سره تجارتي لار زر ویر کی
چې څومره هادو ډېر فورست لیول کوته دو پیر په دې غوالي مخ شه در نه ها کړی دی د ای سی ډی سی پر او د ایم پی اس سره د دغه سره می خبره ها شوې دی هغه نه می غشتنه ها کړی دی بار بار دا غشتنه مو کړی دی چې د اپر ضلع د پورا دا بارډر کولاب شي دا بارډر می شروع کولای شي د دغه وطن د علاقې د خلکو د مستقبل د پورا د یو شکه ده می
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د افغانستان سره د سرحدي دروازې غشتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
زوال دا وای چې دا غونې داسې جامې وي چې کوم په امن شي کېږي اوس حالات د تاسو مخامخ دي دا د ټولنوال د میجر ډیمانډ دی چې داسې وشي بیا صوبایي حکومت به دغه باندې خبر دی اور کوم سیکیورټي فورسز دي هغه هم دا غوړي چې بارډر میا دا د ماکین پلیارې مخشه شاول پلیارې تیر شي واده میا ځکه نه کوي چې حالات اوس داسې دي چې د ګنټې هم پته نه لګي چې د حالات بدل شي صوبایي حکومت چې ډېر هم کوشش وکړي وفاق چې کوم فنډ صوبایي حکومت د میا پر ورکول اینه ورکوي بارډر بالکل د میا په ایجنډا باندې هم دی دا بارډر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لار ورکول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسوم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د پاکستان کرکټ بورډ وایي هند کرکټ لوبډلې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئنز ټرافي ته لوتللو انکار کړی د پاکستان کرکټ بورډ رسنیو ته ویلي چې د هند کرکټ بورډ چمپیئنز ټرافي ته د خپلې لوبډلې د نه لیږلو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی د هند کرکټ بورډ په دې اکله څه نه دي ویلي خو هندي رسنیو لیکلي چې په پاکستان کې روانو نامنیو هند سره خرابو سیاسي اړیکو له امله هندۍ لوبډله هلته د سیالیو لپاره نشي تللی چمپیئنز ټرافي د 2015 کال د فبروري له 19 څخه د مارچ تر 9 پورې کیږي په دې لوبلړۍ کې به د پاکستان افغانستان هند آسترالیا جنوبي افریقا انګلینډ نیوزیلینډ او سریلانکا ټیمونه ګډون کوي نور تفصیل د وسیم سجاد په رپورت کې
د پاکستان کرکټ بورډ په روانه اونۍ کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ لوبډله د هیواد ته د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی چمپیئن ټرافي په نامه کیدونکي ټورنمنټ ته پاکستان ته نه ورځي دا به داسې حال کې دا چې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئن ټرافي د کال 2015 د مارچ او فروری په میاشت کې کیدونکې ده د دغه ټورنمنټ هلې ځلې په پاکستان کې روانې اونۍ نه پیل شوې دي د هندوستان د کرکټ لوبډلې پاکستان ته نه راتلو له عملونه په پیښور کې د کرکټ په امور ماهر علي هوتی مشال ریډیو ته داسې بیانوي
زما په خیال باندې چې دا خو انډیا د څو کالو نه هم دغه شانتي په خپل سټانس باندې ولاړه ده او هغه پاکستان ته نه راځي زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چې دی یا درگزر لفظ دی یا د سپورټ کی سیاست نه انوالو کېدو دپاره هغه داسې نه کوي او یا مونږه نشو برداشت برداشکولے من کی دا کیپیسٹی نشته چې موږ هم پدې باندې سٹینڈ واخلو
دو کال 2015م آی سی سی چیمپیئن ٹرافی با د آی سی سی چیمپیئن ٹرافی نهم ایڈیشن یا ټورنمنٹ وی دا د کرکټ سیالۍ با د نړیوالو یو ورځنیو یا اوډیای سیالیو اته غوره ملي ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي پاکستان د چمپیئن ټرافی دفاعي اتل دی ځکه چې دوی د دې سیالۍ وروستنی ټورنمنټ په کال 2018 کې ګټلې وو پاکستان تر هندوستان د کرکټ د ټیم نه راتللو په پاکستان باندې کم اثرات کېدلی شي په دغه حق لا په پیښور کې د کرکټ ماهر او د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی ریفری شکیل احمد وای
آی سی سی دویم نوم چې د انډین کرکټ کونسل دی ولی چې انډیا چې څومره دغه ورکوي سرمایه ورکوي څومره سپانسر داغی دی داغی د وجه د انډیا منډلې کیږي محسن نقوی صاحب وی چې را پاکستان عزت پہلا دے کې بدانو شری نوی مطلب دا دی چې هغه سه بولډ سټیپ نشي غسته ولی چې پاکستان ډیر کمزور بورډ دی یعنی دا همالی لحاظ سره
د پاکستان او انډیا ترمنځ سیاسي تعلقات په مبینه ډول خراب دي او دواړو ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې پر دغه اړه بحثونه هم شوي دي د کرکټ خوخون کې او پوهان وایي چې دواړو ملکونو د لوبو میدان ته سیاسي شخړې رانوړي او خپل مسلې د خبرو لالارې هواري کړي چې د داسې قسم ستونزو مخنیوي وشي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
په هم عمل ته په پیښور کې پات کېغو د نومبر په 13 یعنی پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتو د یو ناول 15 صوبه د مخکتن هم درنګ تنقیدی جایزې لپاره یو غونډه وشوه په غونډه کې د وشمیر ادیبانو ترڅنګ د ادب زنوز د کونکو هم ګډون وکړ د غونډې منتظمینو ویل د دې غونډې مخه عام خلک په تیر زده کونکو د کتاب لوسته جلبول دي عظمت علي شاه دغه محفل ته ورغله او دا رپورټ راستول
دا نومبر په 19 د بچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړي وا چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکو لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشو سټڈی سرکل کې د زدهکونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړه د تنظیم کونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمه خلکو ته په ورپه خستونزو لیکل شوې دي دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس د جنگ زپل خلکو کیسه او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو ټولنیز سرات غورځول او د سقوط سو تاثیرات پرې خود سره ناخوالې راوړلې په دې کې د مینی اقتصاد شته بلکې مینی پکې دي په دې کې سیاسي قسیام شته په دې کې چې د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې وړه خبر نه چې باید تیر هېر شي نه
د کتابونو د چاپ او د لوست په اړه سیړنې کونکي سټیټیسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅيږي او د غشمیره په هندستان کې له 2.5 ارب روپو سیوا ده د سټڈی سرکل تابع کونکي ډاکټر شہزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید په هنتونونو او کالجونو د هم د مکالمه کلتور ته ود ورکړي
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا هغه لاملونو په اړه په ډېر تفصیلي بحث دی هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبري غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي شي
سټڈی سرکل تر اغلی زده کوونکو امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ لالارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی
دوی خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره به پکې بدلون وستل غواړي هغه په شاعرۍ کې وي هغه په سندره کې وي هغه په ناول کې وي مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شاندې پکې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي نو کزدا ومه چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبر دس نه ده ځوانان حسوم شته څومره چې خلق کتاب لیکي دومره خرسوم شته البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا بخی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیرا 2 کتابونه ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.